ایران کې د هنګاو پونوم د بشري حقوقو سازمان وايي د سارا ګوهري پونوم یو افغانه محصله د تابعیت په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته انتقال شوې ده. د راپور له مخې د غفان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغې نه درک شوه چې پر خپل انسټاګرام د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا ګوهري له نږدې لسو ورځو راهیسې نترکه ده. ایران په دې وروستیو کې د میشتو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبه ولیکل، موږ له ټولو ښکېلو خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناک وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مساوي فرقو ترمنځ د خطو زور اخیستی او اوس مهال د سوری حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. له سیمې د حکومتي ځواکونو په لاس د مولکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرایلو پرون د سوری په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرایلو غوښتي دي چې پر سوری خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبیو ویلی پر دمشق د اسرایلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید یې کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل تمه ده نن پنجشنبه ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې ماڼۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبه په جنوبي افریقا کې راټولېږي څو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبي افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړه لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالي تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنز د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د واشنګټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% نوو تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کوکا کولا شرکت له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې له مخې یې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکا کولا شرکت په یو بیان کې د دغه برانډ سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو 6% ونډه راکمه کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطلب اوریدلای شئ. په ایران کې د سارا ګوهري په نوم یو افغانه محصله وروسته له هغې نه درک شوه چې د افغان کډوالو په اړه یې د یوې مستقلې څېړنې خبر پر خپل انسټاګرام خپور کړ. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او کورنۍ یې په اړه څومره اندېښمنه ده، د هغې په اړه به وړاندې درته جزئیات درکړو. په افغانستان کې هغه کسان چې په کمو پیسو ډېر کار کوي وایي باید پر تخنیکي برخو سرمایه ګذاري وشي.
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌گذاری په کار ده چې حداقل خلک د ټونیزو کورسونو لاره وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي.
د چې په دې برخه پانګونه څومره ګټه لري او ځوانان ورسره په کومو برخو کې کار پیدا کولی شي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک د امبولانس له کمښت سره مخ دي.
ډېر شدید څکه چې بیخي د مرګ حالات ته ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو.
تشولې په افغانستان کې د امبولانس خدمات نشته او څنګه کولای شو چې دا ستونزې د پای ټکی کېږدو؟ وړاندې به په تفصیل سره په راپور کې واورئ. نور مطالبه هم شاملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زفری د سیالې مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. په ایران کې د بشري حقوقو یو سازمان چې هنکاو نومیږي وایي په ایران کې افغان محصله سره ګوهري هغه مهال د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د پر خپل انسټاګرام د وی څېړنې د ترسره کېدو خبره کړې وه. په نروې کې د دغې خپلواک رانی بنسټ د مشرتابه پلاوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع هغه څلنې سره تړاو لري چې سره غوړی غختل د افغان کډوال د وضعیت پاړې په سرحدي سیمو کې تر سره کړی. نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې ساره ګوهري نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې ځپنې موضوع ده څو ښکاره نشي چې ایران په څومره وحشت دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتی ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز د ګل نسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د ندرک کېدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې ساره ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ساره ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انسټاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یوه خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ساره ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمیر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاهد دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بدرېغه په ډنډې در باندې وار کوي نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاهد دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بې ساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برچنوی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د یو شمېر طالبانو په حواله راپور کړی دی چې د برچنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونه لفشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلی دي. په راپور کې راغلی د طالبانو دغو غړو ورته ویلي د دغه کسانو د لټون هڅې په وروستیو کې ګړندۍ شوې او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. مخکې برېټانوي رسنیو راپور ورکړی وروسته له هغې چې د دې هېواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لست په ناڅاپي ډول په 2022 کال کې افشا شو. برېټانیا په پټه زرګونه دا کسان هغې هېواد ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
وروسته له هغې چې یو شمېر برطانوي رسنیو راپور ورکړ چې برېټانیا په 2022 کال کې د دې هېواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یاد هېواد ته انتقال کړي. تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړې. برطانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندی شوی او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورځپاڼې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برطانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برطانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برطانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برطانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو شپه چې له شلو تر دیر شو طالبانو مې کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برطانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برطانیې حکومت د نږدې 1 میلیارد پونډه د دې هېواد د ځواکونو د 25,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیا میشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نومونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برطانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هېواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلوماتي په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برطانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برطانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 3,500 یې اوس مهال یاد هېواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل او د دې معلوماتو له امله هم اغیزمن شوي 4,000 اوس مهال په انګلستان کې دي او 3,000 نور لا هم د لیږد په تمه دي. په همدې حال کې د برطانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دي وایي د طالبانو د حکومت له لوري له ګڼو ګواښونو سره مخ دي او دا چې برطانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په تیرو 4 کلونو کې ما په 4 بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ. تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټنې لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه یې پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کېږم.
که څوم په 2021 کال کې له واک تر لاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو د بهرنۍ ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبريالانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکیدو او زندان کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګون افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنۍ ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي خو په وروستیو کې له دې هېوادونو نه هم د جبري پورت لگو اخسرا مختی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ آزادۍ راډیو نوري د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونو ته د لاسرسي او مزدورۍ په برخه کې د پام وړ کم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تېرې ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزورۍ کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي هم وایي د کارموندلو پیسو پیدا کول په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامختی. در تفصیل لسانه که کرنه رو
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو ایف پی د سېشنبې په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو ایف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډیری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنه دې دوه دونیم کله کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمینه مسایل سي، ورته د طبیعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سېشنبې په ورځ د چنګاښ په څلورویشتمه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 100 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس د ازادۍ راډیو خپرونې 4 ساعته دوام لري او تاسې کولی شئ زموږ خپرونې د ازادۍ راډیو په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه یې موندلی شئ او پته یې ازادۍ راډیو .com ده هلته لاړ شئ، زموږ ځانګړی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغې اپلیکیشن کې تاسې کولی شئ زموږ غږیزې خپرونې په 4 ساعته ډول باندې په کم انټرنیټ سره واورئ. همدارنګه کولی شئ موږ په ټولنیزو پاڑو باندې هم در سره تعقیب کړئ، پر ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه یوټیوب او واتس اپ ګروپونو او د ټلګرام پر ګروپونو هم زموږ راپورونه په غږیز لیکلي ډول او همدارنګه په ویډیو کې لیدلی او اوریدلی شئ. د افغانستان له نیمایي زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. د دغه هیواد بیلابیلو سیمو، ولسوالیو، ولایتونو، حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایتونه وکړل چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال پر مهال له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان له مرګ سره مخ شوی او د ځینو بیا میرمنو په لار رو یا ټاکسیانو کې ماشومان زیږولې دي. روغتیا پالان هم د ستونزې تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیا اسانتیاو له مهمو او اند ژوند ژغورونکو وسایلو له ډلې بولې. ورزو په دې اړه نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو. په دې سره د خبری خپرونه هم همدلته پای ته رسوو.
پل گذران هستیم، خیلی کلانه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریا ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګونی ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګونی ماشومان لور او زوی اته میاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس من خیلی کم بود. یک گرزون دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک دا امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد و ستونزو سرمخیو امبولانس تا هیچ لسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یک امبولانس ده هغه هیچ تر ناروغان رسیدی. زما میرمن چې امیدوار و کله چې درد پر راغه مغختل چی کلینیک تایی بوزو امبولانس خود داری او نو بیا موږ کلی یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړي، روغتیایي مرکز ته بیول چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزیږیدل.
رحیم وایي چې 3 ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډی میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږاوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څه کوي چې بیخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسېدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو، کلینیک ته وړو. خپله مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې و، لاړم ولسوالۍ ته مې مریض بیوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته دته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکز ته یوسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، تقریبا 1,30,000 نفوس لري. هم چنن د کامدېش ولسوالۍ، د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزوری دی. کله زمونږ بیماران دغه شي موږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی رارسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وې کې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل:
شهر با ولسوالی ها، نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
کار او تا نږدې ولسوالی ایز د پرتلی ور نری، که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکي چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډېره سخته ده، ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي، او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل:
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دوی حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض ته له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تېر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک کافی نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربېره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربېره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio.mo/facebook.com/azadiradio
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یوځای او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایې، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او دیدی دا سندر او دا شنه ډیر زیات خوشیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالاین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته خراغلاست وای او کچیرته دا سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکی یا د سره نوکی به نه و. دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه نشته چې د کې ان شاء الله چې رئیس حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله وي کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایي خپلو بیبیانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، اداک نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه زمو شي اکثر خلک خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرې نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبا وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه دی او ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلومه ده د خوخي ده.
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر او دا د ټول انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سوزربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچی واده و، نو ماته وی چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخستو داسې بربام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې لپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکړو بربام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعاً زن زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب دا چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دا ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دی ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي او آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیلې سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینې مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دي په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دي، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي. دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جینۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالۍ ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه دپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعض واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
بله ډاکټر صاحب په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي په هغه کې چمبا وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبتو اړخو مو وغږېدلو که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبا نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نه امید کېږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو هغه سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره واروي ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیات خوښه و ډیره زیات خولې و نو سای ورزی بلته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو او ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته او ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایل بای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله جنت حر ورته منتظر وي او هغه خدمت هم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده وو چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشاله شي چې ځوانکۍ ټول ژوند منتظر دی. نو دغه یو قسم احساس به دوی د کمال وکوي، حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت مونږ ته راکړی چې هغه مونږ خوشحالیانه وکوو، او د خدای جل جلاله مونږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی. نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراط دین د متاسو مخ کوي، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیانې وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی، د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو یا سر خط جوړيږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسي، مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دو ته نه پریدي، دو ته هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي. ولا او کغه هر څوک کی کغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په ساتنه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرې؟
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو ویل چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دا د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان سره شریک کیږي. او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او د دې کې ډیر زیات حکمتونه ندی. نو تر څو چې دغه نکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او د یو یادګار پات شو وینو، دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې اک کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي، کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای، نو دې باید مزاحمت ونی شي. او کچرته دې مزاحمت کیږي، نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو امور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم، زه ډېر توند طالب علم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول صلی الله وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشی وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمو سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
آیا اور دی پزان پویے
ازادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بل روان يم گام گام غگیگم پل 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 روان يم گام گام غگیگم نام نام گگم پل پل روان